السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د لیکوال مصطفی سالک په اړه دی. هغه د شاعر سلور ټولګي چاپ شوی دی. دغه ناول پاتې شباران دی لزله چاپ شوی دی. نوموړي د پښتو په کلاسیکو شاعرانو سړنیس کار هم کړی دی. زمو همکار راشد خټک ورسره مرکه کړې. راځي چې ورته غوښ شو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د جونید شریف په نوم 62 تلیکوالانو د پر د کال 2025 جایزې په 14 اکتوبر اعلان کړې. لومړی یعنی د زلاند کلتوري مشر زر ډالری جایزه د مصطفی سالک په نوم اعلان کړه، او دای د خغه د کړي ادبي او هنري خدمت د قدردانۍ و هڅه وبلله. مصطفی سالک شاعر دی، کره کتون کې دی، سیرنیس کار یې هم کړی دی او یو ناول یې هم لیکلی دی. مشال ریډیو مصطفی سالک ته د مبارکۍ ورکولو په پلمه د هغه د ادبی زیار په حقله مرکه ورسره کړې ده.
ستړي مشې سالک صاحب، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی اوس؟
مننه خټک صاحب، ژوندې اوسې، کور دی ودان، آباد اوسې. ډیر خوشاله شوم چې در سره یم او مرکه در سره کوم. د خدای فضل دی، صحت مې بد نه دی.
سالک صاحب، تاسو خو ډیر خلک پیژنئ، د لیکوال په حیث هم او د ژورنالیست په حیث هم، خو ځنه زمونږ اوریدونکو کې کېدای شي داسې ډېر تاسو سره بلد نه وي، صرف نوم یې اوریدلې وي، نو هغوی ته که داسې خپله پېژنګلو کې ښه به وي چې تاسو چېرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، زده کړې مو چېرته وکړې، بیا مو کم کم کارونه وکړل.
مننه خټک صاحب، زما نوم مصطفی دی، تخلص می سالک دی، پلار می ارواحات سید آجان سالک نومی دی چې لیکوال، شاعر او متصرف سانو، خدای دی وبخي. زه د نن نه 450 کال مخکې د ننګرهار ولایت د چاپیار ولسوالۍ په قاضیانو کلی کې زیږیدلې ما. په 1902 میلادي کې پېښور ته لاړو. ابتدایي تعلیم می په خپل کلی کې کړی او د شپږم نه می په پېښور کې شروع کړ. په 1909 کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د لیسې نه فارغ شوم، او د دعوت او جهاد پونتون چې په جلوزو کیمپ کې وو، د ماجر پونتون والته مې د ادبیاتو په څانګه کې داخله وکړه، او په 1993 کې د پښتو څانګې نه فارغ شوم. په 1995 کې مې د پېښور نه پښتو کې ایم اے وکړ، دریم پوزیشن مې واغسته. سره د دې چې اته مې لومړی پوزیشن وو، خو بزکه دوه ریګولر شاګردان زمانه مخکې چې یو خو ماجرم افغان وم او بل ریګولر نوم پرایویټ مې داخله کړې وه. او په کارونو کې به درته ووایم چې د 1990 نواخله تر 2019 پورې د بی بی سي سره مې کار کړی و. د بی بی سي نه چې کله تقاعد شوم، نو بیا یو کال دوه په کرکټ بورډ کې وم، د افغانستان کرکټ بورډ کې میډیا سپیشلیست په توګه، او د افغان کرکټ مجلې د ایډیټر په توګه. داغین وروسته د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ته لاړم، او د رسنیو د مدیر په توګه مې کار کاوه. نو دغه کارونه مې کړی دي. 14 کتابه مې چاپ دي په ادبیاتو کې. نو ان شاء الله نور خبرو کې تاسو چې اوس پوښتنې کوئ، دلته زبا درته پام دی وخت کې جواب به مې ټولې خبرې به واضح شي.
سالک صاحب، داسې له 7 کاله کېږي چې تاسو لیکل نه دي کړي، دا ولې؟ دا دومره لویه وقفه څنګه راغله؟ دا خو ټیک ده، په لیکوالانو داسې وخت راځي چې کله کله لیکل نه کوي، خو تاسو د وقفه ډېره اوږده شوه. ما اورېدلی دي د ډېرو خلکو نه چې خان بابا چې خوشحال خان خټک، هغه هم 10 کاله لیکل نه وکړي، شعر یې نه و لیکلی.
که رښتیا درته ووایم، زه چې کله په 2019 کې د بی بی سي نه راووتم، نو ما داسې انګېرله چې دغه حکومت چې کوم وو، هغوی به ماته یوه دنده، یوه وظیفه، یو کار راکړي. زمونږ ډېر ملګري وو چې هغه د ولسمشر اشرف غني سلاکارانو او په فرهنګي چارو کې بوخت وو. هغوی ته مې ټولو ته ویلې چې زه وزګار یم، یو کار راکړئ، زه کار ته اړتیا لرم. خو له بده مرغه هغوی هیچا راسره هیڅ مرسته ونه کړه. ډېر مې زړه مات شو. ډېر خلک چې نه شاعرانو نه ادیبانو، په لوړو لوړو څوکیو یې کار کوو، کار جوړ وخت یې تېرېده، ماته چا کار را نه کړ. نو په دې مناسبت زما زړه مات شو، او د خوشحال بابا هغه شعر چې زه یې چاله روهم قدر یې چاز د په اوس وزه دا تورې قلمونه، نو زما زړه مات شو. بیا ما لیکل پرېښوده، خو بیا مم لیکل د سینې د پریخي ځنې مقالې مې لیکلې دي، ځنې غزلې مې لیکلې دي چې هغه وخت په وخت ما په فیسبوک کې خپرې کړې دي، لوستونکو به لوستي. خو داسې ډېر لیکل مې نه دي کړي لکه پخوا غوندې مې چې کول. خو اوس بیا زړه مې دی چې کار شروع کړم، او بلکې کار مې شروع کړی دی په ځینې دغه باندې، په حمزه بابا باندې مې ځینې مضامین لیکلي دي، ځینې نور لیکم چې یو کتاب شي. خبرې خبرې نوم دی او دا به چاپ شي د خیره. نو ما وروسته چې سوچ ځان سره وکړم، چې هر څه باید نه د مادیاتو دپاره یو، نه باید د دې دپاره چې ما ته دې څوک کرسۍ راکړي. زمونږ مشرانو شاعرانو ته چا داسې کرسۍ ورکړې وي او کارونې ورکړي وي چې هغوی دا دومره لیکل وکړه او دا ژبه ژوندۍ وساتله. خوشحال بابا ته چا د شاعرۍ پیسې ورکړې وي، رحمان بابا ته چا ورکړې وي، کاظم خان شیدا ته چا ورکړې وي، حمید ته چا ورکړې وي. دغسې په معاصرو کې ډېر ادیبان دي چې ډېر په غربت کې وخت تیر کړ خو پښتو ژبه غني کړه. نو دغه خبرو باندې چې ما سوچ وکړ، بېرته په دې خبره باندې زه قانع شوم چې زه باید پرته له تمې او پرته له کوم بل څه نه پښتو ادب ته کار وکړم، او هغه استعداد چې لرم هغه په کار واچوم. نو انشاءالله لیکل به کوم.
تاسو عملی ژورنالیزم کړی دی کنه ژوند کې؟ چې دی د کار په حواله ستاسو کار شو هغه ژورنالیزم وو، خو د هغې نه وړاندې په پېښور کې چې تاسو وایي، بلکې داسې به وایم چې موږ ټول چې کله پېښور کې وو، نو په کره کتنه مو ډېر ښه لیکل کړي وو، ډېره ښه کره کتنه مو کوله. په تالی باندې مو ډېر ښه مضمون لیکلی وو، مقاله وه اوږده کستواره، ماته یاده ده. بل منشور په نوم مو پوره کتاب چاپ کړی وو. بیا مو په کره کتنه داسې ډېر لیکل ونه کړل او شاعري مو زیاته وکړه. بیا په شاعرۍ کې هم کلیات مو چې چاپ کړل خپل شاعرۍ، خلک وایي چې کلیات چاپ شي دغې نه پس بیا نوره شاعري نه کېږي. د هغې نه پس مو ډېره شاعري مخې ته رانغله. دغسې ناول هم تاسو یو ناول ولیکلو، پاتې شه باران دی، ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. بیا مو بل ناول ونه لیکلو. په دې ناول کې یو لنډه کیسه هم وه، بیا مو نور لنډې کیسې هم ونه لیکلې. نو اوس تاسو چې ځان ته ګورئ، شاعر په حیث ځان ته ګورئ، ځان یو شاعر ګڼئ که نه، یو ناول لیکونکی ګڼئ که کره کتونکی ګڼئ او که څېړنکار یې ګڼئ. تاسو په څېړنه باندې هم د کړی دی، په کلاسیکو مو کار کړی دی، او په فلسفه به مو ډېر ښه لیکل کول، ویناوې به مو کول. نو ځان درته څه شی ښکاري، د څه شي لیکوال ښکاري؟ د شعر که د ناول که د کره کتنې که د څېړنې؟
خټک صاحب، تاسو ډېرې پوښتنې وکړې په دې دغه کې، نو ځواب یې کوم. خدا خو به ډېر اوږد شي. نو تاسو د کره کتنې خبره کړې ده چې ما منشور لیکلی و، د هغې نه وروسته ما له څاڅکي تر سپۍ د نقد یو بل کتاب ولیکه. منشور خو چې و هغه خو تیوري وه او عملي نقد و. دا بل کتاب چې ما یې نوم واخیست، دا عملي نقد دی په شاعرانو، په ځینې نو موضوعاتو، هغه موضوعات چې تر اوسه په پښتو ادب کې پې خبرې نه دي شوي، په هغې باندې مې بحث کړی دی. دغسې د څېړنې یو نقد بل کتاب مې دی، د افغانستان پښتو معاصر شعر، نو دا هم چاپ شوی دی. نو کار مې کړی دی، نور کتابونه هم شته دی د نقد او څېړنې چې چاپ دي. او د ناول خبره هم کړې ده چې ولې مې ناول ونه لیکه. دا ناول زه خو ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم، دا اتفاقا لیکل شوی و، یو فرمایش و. ما چې واده وکړ نو مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې، خوستانه سرم ډېر ښه دی، ته یو ناول ولیکه. ما ورته ویل چې زه ناول نشم لیکلی، پښتو کې مې چې دا کم مقام په شاعرۍ کې ګټلی دی دا به مبیلم. خو هغه هم ټینګار یې کوو چې نه، ناول ولیکه. ما ورته ویل ښه، ناول به ولیکم ستا په نوم دی چاپ کوم، وایي صحیح ده. ما چې کله پاتې شه باران په یوه نشست کې ولیکه چې په زه څلور ساعته پکې اوده شوی یم، نور مې ټول په یوه ناسته کې لیکلی و. ناول مې چې ولیکه ورته مې وویل، وایي نه دا خو زه اوس نه اخلم. بیا ناول ما لیکلی و، نو ما ویل زه چاپ بې کوم. او یو خوب مې ولیده چې دا ناول په فضا کې د سپوږمۍ غوندې ولاړ یو رڼا کوي، ویل دا مې یو ښه شګون دی. نو هغه ناول مې چاپ کړ او هغه ډېر مشهور شو. نور کارونه هم شوي دي د فلسفې په باره کې، تاسو خبره وکړه. فلسفه خو زما شوق و، کله مې پې ډېر کار نه دی کړی، خو منشور کې مې پې باندې لیکل کړي دي، نور هم ځینې مقالې مې لیکلي دي. او دا چې ځان ته زه د څه په سترګه ګورم، نو زه چې د لیک په وخت لیکوم نو ځان راته هماغه څه ښکاري. ناول مې لیکه، نو ما ویل د یو ناول لیکونکي غوندې ولیکه چې کله شیر لیکم نو زه یم چې زه شاعر یم، کله چې کره کتنه کوم نو زه یم چې زه کره کتونکی یم، کله چې څېړنه کوم نو زه یم چې زه څېړونکی یم. او تاسو د شاعرۍ خبره کړې ده چې د شاعرۍ کلیات مو چاپ شو، نو هغه د څلورو شعري ټولګو مجموعه ده چې هغه سپرلی په خال کې نومیږي، کلیات هم پرې نه دي لیکلي. نو زه اوس هم شاعري کوم، یو هفته نیمه به کېږي، او دوه غزلې مې ولیکلې، فیسبوک ته مې ورکړې. انشاءالله که خدای ژوند راکړي نو نوره شاعري به هم کوم، او هغه به بیا د کلیات په بڼه چاپ کېږي.
دا ویل کېږي چې په شاعر باندې د ماحول اثر وي. بلکې غني خان وایي که نه چې شاعر چې دی هغه ډېر حساس وي، او مثال یې د هغه ځناور دی چې سرمن په وجود نه لري. نو د ماحول چې ستاسو بدل شو، یو وخت تاسو پېښور کې وایي، بیا کابل کې، بیا داسې نورو ځایونو کې، نو دې سره تاسو څه توپیر احساس کړی دی په خپلو لیکنو کې، شاعرۍ کې؟
ماحول رښتیا هم ډېر اثر لري. مونږ چې کله په پېښور کې وو، زه وم، تاسو وئ، کاروان صاحب و، نثار و، عابد و، نور ملګری وو. په هغه وخت کې ماحول ډېر زموږ شاعرانه و، ځکه چې مونږ به ټوله ورځې د کار نه وروسته په صدر کې، تا ته به یاد شي، په هوټل کې به ناست و، یو بل ته به م شعرونه ویلې، په شعرونو به م نقدونه کول. بیا به چې شپه شوه، د یو ملګري سره به کور ته لاړو، ټوله شپه به م تر سهاره رونه کړه، ټوله شپه به م په شعر و شاعرۍ خبرې وکړې. او بل زمونږ ځواني وه، زلمیتوب و، نو په هغه وخت کې مونږ فنافي شعر و، ټول ملګري فنافي شعر و، فنافي ادب و. نو په هغه وخت کې چې کومه شاعري وشوه، هغه شاعري زه فکر نه کوم چې بیا په نږدې وخت کې وشي. په هغې وخت کې کاروان صاحب چې کوم کتاب ولیکه، چینار خبرې کوي، نثار صاحب چې ولیکه څانګې څانګې ارغوان، عابد صاحب چې کتاب ولیکه د نکریزو پاڼه، ما چې کتاب ولیکه د تاوس بڼکه، سره د دې چې مونږ وروسته هم شاعري وکړه، خو ډېر نقادان دا وایي چې ستاسو وروستنۍ شاعري هغه شاعرۍ ته نه رسېږي چې تاسو په پېښور کې کړې ده. نو پېښور د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. تاریخي لحاظ باندې خټک صاحب هلته ډېر شاعران تیر شوي دي، لوی لوی نومونه پکې تیر شوي دي. ګرانې دادې راته ګل خبره وکړه، پښتونخوا په ترانو باندې ښایسته ده، دا زما یو بیت دی. نو پښتونخوا د شاعرۍ ځمکه ده، د رحمان او د حمید ځمکه ده. نو هلته شاعري ډېره ښه کېده. او کله چې کابل ته راغلو، بیا بهیرونه هم نه و، لکه هلته به چې مونږ او تاسو افغان ادبي بهیر درلوده، د قلندر صاحب مرکې ته بتلو، نورو ادبي ټولنو ته بتلو. دلته کابل کې یو افغان ادبي بهیر و، او دومره مونږ په کارونو کې مصروف شو چې بیا افغان ادبي بهیر ته هم دومره نه شو تللی. هغه ډله ما هغه صفاتې نه شوه، نه هغه شبنشینۍ وې، نه هغه خبرې وې، نه هغه په ادبیاتو بحثونه وو. نو ماحول زمونږ ګډوډ شو، او دې په ټولو شاعرانو باندې تاثیر وکړ. کومه شاعري چې دې شاعرانو په پښتونخوا کې کړې وه، په پېښور کې کړې وه، هغه شاعري په کابل کې ونه کړه. نو د ماحول یو خپل اثر، او په هغه وخت کې مونږ او تاسو ته ډېره ګټه اخیستې وه.
دلته یو خبره کېږي، اکثر خلک وایي کنه چې پلانکی فلسفي شاعر دی، نو فلسفه خو ځان له شاعر، شاعري بیخي جلا شاعر دی د فلسفې نه. د فلسفي شاعر څه ته وایي؟
تاسو ښه خبره کوئ خټک صاحب، دا زمونږ په ادیبانو کې مشهوره ده. دا شاعر چې دی، هغه شاعر چې دی، دا فلسفي شاعر دی. سره د دې چې فلسفیانه ډولې خبرې په شاعرۍ کې کېدای شي، خو هغه داسې چې هغه صرف رنګ یې د فلسفي نور، شاعري او فلسفه دوه بیل څیزونه دي. علامه اقبال چې کومه پی ایچ ډی کړې وه، نو د هغې یو باب د فلسفه عجم په نامه باندې په اردو کې ژباړل شوی دی. په هغې کې علامه اقبال وایي، که تاسو دا غواړئ چې د ایران په شاعرۍ کې د کپیلا یا کانډ د نظامونو غوندې یو جامع نظام پیدا کړي، نو تاسو به د مایوسۍ سره مخ شئ، ځکه د دوی شاعري په غیر مربوطو اشعارو غزلو کې ده، او دوی د باطنی تعقل وحدت نه کوي، نه شي کولی. نو دغه خبره ده چې یو خو شاعري غزل دی، یو بیت دی، او فلسفه چې ده هغه یو بشپړ نظام وي. د دې دپاره په شاعرۍ کې نظام نه شي جوړېدی. په شاعرۍ کې تضاد وي، یو شعر کې یو خبره کوي، یو نظم کې یوه خبره کوي، بل نظم کې بله کوي. فلسفیانه نظام کې د اول نه تر اخره پورې یوه خبره کوي. شاعری تخیل دی، او فلسفه چې دا هغه تعقل او تفکر دی. د تعقل او تفکر خبره مې وکړې، او بله خبره هم را تا رایاده شو چې مونږ په شاعری کې تخیل، خیال او فکر او تعقل او تفکر او دا ټول په یو معنی استعمالو په شاعری کې، یا په لږ توپیر باندې استعمالو. خو په فلسفه کې دا ټول بېلې معناوې لري. په فلسفه کې هر توری، هر کلمه بریدبند تعریف لري، یو اصطلاح چې دغه اصطلاح په معنا ټول خلک پوهیږي چې دغه معنا ده. په شاعری کې اصطلاحات معنا نه لري، په شاعری کې د یو لفظ نه د یوې کلمې نه لس معناوي راوځي، په فلسفه کې نه راوځي. بل دا ده چې په شاعری کې سمبول او استعاره ده چې ډېرې معناګانې ترې راوځي، خو په فلسفه کې نه راوځي. لکه ما چې مخکې وویلې، فلسفي شاعر نشته. زمونږ په دور کې چې ډېره شاعري فلسفیانه رنګ لري، هغه علامه اقبال دی. البته اردو شاعري نه، اردو شاعري د علامه اقبال شاعري متفرقات دي، د یو ځای او بل ځای خبرې پکې کړي دي، او هغه د خپل فکر د بیان دپاره فارسي ژبه خوښه کړې ده. د هغه د فارسي شاعرۍ نه هم داسې نظام نه راوځي لکه هغه چې خپله ویلي د کپیلا یا د کانټ د نظامونو غوندې. نو دغه خبره ده چې زما په فکر باندې فلسفي شاعر نشته دی، داسې شاعر نشته دی چې د هغې نه دی د فلسفي یو نظام راوځي. داسې یوه خبره ده چې مشهوره شوې ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
زیو مشال بنتو بیم د هوا په اسوره کم، یو رنگ د یار دستر گو، یو رنگ د یار دستر گو، شل رنگو ناشم گډه کم، شل رنگو ناشم گډه کم. خبر نیم نم ولی سوشم ولی ساشم یا بازیم چی بگیگم دزر پتو تار خانو تا یا شغلایم چی کزیگم یا سروریم چی شنگیگم یا خماریم چی مستیگم یا سروریم چی شنگیگم یا خماریم چی مستیگم رد کی دیور شم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پلقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخنده کی می جڑاده پخفص کردو خندیگم پخنده کی می جڑاده پخفص کردو خندیگم خیال دو قائم یو خشتم چی خوریگم یو مست بعد ملیم و فکرونو کیس بلیگم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلیگم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلیگم یو مست مسشان دے بنتو بم دیو مسشان دے بنتو بم دہوا پا آسورے گم کئیو رنگ دیار دستر گو کئیو رنگ دیار دستر گو شن رنگو ناشم گڑے گم شن رنگو ناشم گڑے گم
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
ستاسو یو شعر وو غزل وو په خبر کې مچویل وو سالک صاحب چې ترته مسکې شو زه په خلاص شوم خلاص مو پښتو شو شکر سر په سر ستا د مخ او زلف معجزې نظر سوري سواره شوی دی د لمر په سر. ورستای بیت چې کله پسرلی صاحب واوریدو نو وایو چې دا خیال زما په ذهن کې هم وو خو سالک شعر کړی دی نو بس زه نه وایم لکه زه نه شعر کوم. دغه رویه تاسو څنګه ښکاري؟ حالانکه پسرلی صاحب خود هندی سب شاعر و هندی سب کو لکھو یو مضمون رکھلی او هغه په نور الفاظو کې د بل زاویه نه ګوري ورته خکایي خودی پری خودو. نو تاسو په خپل کدا سی یو مضمون پل چرته وګورئ هغه پر دای کنه د دې کایلی چې دا باید سړی نور هم خکی یا یو نوې انداز کې وړاندې کی.
بالکل تاسو اوس دا خبره وکړه او ما ته دا خبره را یاد شو چې کله ما دا غزل ویلې چې یو بیت هم دا و چې تاسو ویلې چې تراته مسکی شو زه په خلا شوم پاتې مې پښتو شو شکر سر په سر سوره مې یاري را سره نه کوي راغې اخر ستا د هجر مر په سر. او دا بیت هم پکې و چې ستا د مخ او زلفو معجزې نظر سوری سوار شوی دی دل مر پسر پسرلی سے بویلی چی دا زما پا خیال کی مو خسالک شیر کو نو زین شیر کو ما نو دا پسرلی سے بیو دا غو ما سر دیر مینو او زما پا شاعری باندی چی کم لیکن کلی دا دا بنگلو غند خبری انوانی ور کلی دی چی آغا زما دا دی شیر نراواتلی دی دا انوان چی دا ملکب سندر و غگنی ولی استا دا بنگلو غند خبری کوم. نو دا آغا دیر مینو چی دا خبری اکڑا چی یرا زما ذهن کم دا خبر او زه به نشیر کوم. خو خبر دا ده چې کله کله د سوي چې سړی ته کامل اظهار په یو شعر کې ښکار شي کله چې سړی وګوري چې دې شاعر دا خیال د کامل اظهار نه دی کړی د دې شعر نو هغه کېدای شي د یو بلې زاویې نه ورته وګوري. خو کله چې یو شاعر پوه شي چې د دا شعر داسې لیکلی دی چې په دې کې نور اضافه نشي کېدی او د دې نه ښه نشي لیکل کېدی نو بیا یې پرېږدي. او که زه یو شعر وګورم چې زما په ذهن کې یو بل څوک اظهار وکړي نو زه به وګورم که د نوې زاویې نه مې د هغې نه ښه ویلی شو خو بیا ممکن که نه زه به هم د پسرلی صاحب غوندې پرېږدم.
یو وخت تاسو ډیر فعال وای په ادبی غونډو کې په محفلونو کې ادبی ملګرو سره ناستې پاستې مزیاتې وای بیا چې دی په یو وخت کې ګوشنشین شوی د دې دواړو حالتونو په لیک باندې څه اثر دی په خاصه توګه په شاعرۍ باندې چې کله تاسو په ادبی غونډو کې ډیره برخه اخیستا ګډون مو کوو په هغه وخت کې ستاسو شاعري څنګه وه او چې کله ګوشنشین شوی بیا څنګه وه د شعر لپاره کوم حالت ښه دی؟
په پېښور کې چې کله د ملګرو سره وو نو هغه زمونږ د زلمیتوب وخت او ډیر بندارونم کول ډیر ناستم کولې هغه ډیر لوی تاثیر درلود. بل زم زلمی او مزلمیتوب مې وو د تقیم الحق کاکا خیل خبره ده خدای دی وبخي چې غزل د زلمیتوب چیز دی په زلمیتوب کې لیکل کیږي او شاعري د زلمیتوب چیز دی په هغه وخت کې چې د ملګرو سره کې ناستو نو هغه وخت هم ډیر ښه وو او ډیره ښه شاعري پکې کېده. الانجاین سوی چې کله یو هنرمند بل هنرمند شعر لولي لی اثر لولی یو اور غند د په باطن کې لګیږي او دیم ډیر لوړ شیر یا هنر زیږی او پنځی په دې لحاظ باندې مونږ یو د بل نه اثر اغسته او دغه حرارت ما اغسته او شعر او شاعری مې کوله په هغه وخت کې چې ما مخکې وویلې چې په هغه وخت کې مونږ ټولو ډیره ښه شاعري وکړه. خو خلوت چې د دام ډیر شاعری ته ضروری دی په خلوت کې ډیره ښه شاعری کیږي په دې معنی چې سړی د خپل ماحول سره داغه د مادي جهان سره داغه تعلق کم شي او داغه تعلق چې کم شي نو بیا د تصور سره ډیر نږدې شي. تخیل او تصور هغه سړی چې د خلکو سره نه کینی هغه هر وخت په تصوراتو په تخیلاتو کې او تصورات او تخیلات چې دی دا شاعری پیدا کوي نو په دې لحاظ په خلوت کې مخه شاعری کې دی شي. زما په پخوانی شاعری کې کا تشبیهات زیاتو پورسته شاعری کې می استعاری زیاتی دی د دې معنی دا ده چې زما شاعری پرمختګ کړی دی او د دې یوازینی علت دا و چې دا زه په خلوت کې وم.
د موسیقۍ او د شاعرۍ هم ډېره ژوره رشته ده، یو بل سره ډېر کلک تړون دی. ویل کېږي چې کوم شعر چې سندرغاړی ووایي هغه ډېرو خلکو ته رسي، په کتاب کې که چاپ شي دومره خلکو ته نه رسي. تاسو هم دغه خیال دی چې د شعر دپاره چې دی موسیقي یا یو سندرغاړی ضروري دی چې خلکو ته یې ورسوي؟
د شاعری او موسیقی رشتیا هم ډیر لوی تعلق دی، او دا خبره ده چې شعر د موسیقی په ذریعه ډیرو خلکو ته رسیږي، او هغه شاعران ډیر مشهوریږي چې سندرغاړي سندرې وایي. رحمت شاه سایل عالم مشهور شو چې گلزار عالم او سردار علی ټکر سندرې ویلې. غنی خان و، خو غنی خان هغه وخت مشهور شو چې سردار علی ټکر نظمونه ویل. دغسې نور هم ډېر شاعران دي چې هغه په سندرو باندې مشهور شو. خو زما په فکر باندې دا ضروري نه ده چې هر شاعر دې یو سندرغاړی ولري، ځکه چې شاعري اوږد عمر لري. که نن نه وي سبا به ویل شي. د خوشحال بابا چې ژوندی او چا به د موسیقۍ سره شعرونه ویلي، رحمان بابا چې ژوندی او چا به موسیقۍ سره شعرونه ویلي، خو چې د هغوی په شاعرۍ کې زور و تر وسه را ورسېد لوسې خلک موسیقۍ سره وایي. دغسې که د یو چا په شاعرۍ کې زور وي، که مشهور هم نه شي سندرغاړي هم نه وایي، یو وخت به داسې راشي چې دا به سندرغاړي ووایي او مشهور به شي. او بله خبره دا ده چې په کتاب کې کوم شعر وي هغه ته چې کله لولي د هغې نه یو خوند اخیستی شي، خو په موسیقۍ کې چې ډېر نه ښه نظم هم ویل شي، ډېر ښه غزل هم ویل شي، دوه درې میاشتې بازار ګرم وي او دوه درې میاشتې وروسته یې څوک نه اوري، او کال چې تیریږي خو بیا هغه سندره یا نظم بیخي مړ شوی. نو د دې دپاره شهرت خو د شاعر کوي موسیقي، خو دا ضروري نه ده چې هر ښه شاعر دې یو سندرغاړی ولري او د هغه شعرونه دې د موسیقۍ سره ووایي. ښه شاعري ښه شاعري ده په کتابونو کې دی وي، او یو وخت به راشي چې سندرغاړي به هم ووایي. بل دا ده چې موسیقي لنډمهاله ده، او شاعري چې ده دا خو په دې نیت باندې مونږ کوو چې زه د راتلونکو زمانو وګړې، نو دا خو روانو زمانو ته کېږي چې یو وخت به راځي بیا بیا خلک لولي. سړی که د خپل وخت خلکو ته شاعري وکړي خو بیا به ډېره سرسري.
تاسو ناول او کره کتنه او لږ ډېره څېړنه او شاعري دا مو کول، نو دا څنګه همزمان کېږي چې مطلب ته یو ورځ شعر هم ولیکې او بیا چې دا په هغه ورځ باندې یو مقاله هم ولیکې؟ که نه داسې دوره دوره وي چې یو وخت تاسو باندې شاعرۍ دوره راشي، بیا د نثر لیکلو یا په نثر کې تخلیقي نثر لیکلو، یا چې دی د کره کتنې، دا څنګه وي؟
دا خو کېدای شي کله داسې وخت هم راغلی دی چې زه په یو مقاله باندې بوخت یم او چې وزګار شوی یم، یو غزل مې لیکلی دی، خو دا ډېر لږ وخت کې شوي دي. کله چې ما شاعرۍ ته شروع کړي، زه د داسې شاعرانو غوندې شاعري ډېره ما لږه کړې ده، چهار ورځې یو غزل ولیکې. نه په ما باندې چې کله د شاعرۍ دوره راغلې ده، نو د ورځې لس غزلې، دولس غزلې، پنځه غزلې، شپږ غزلې، اووه غزلې، دومره غزلې مې لیکلې دي او په څو میاشت کې مې کتاب بشپړ کړی دی. نو چې د شاعرۍ دوره را باندې راغلی ده، بیا مې بیخي شاعري کړې ده. او کله چې نقد یا څېړنې ته بوخت شوی یم، نو بیا په مغی کې ډوب شوی یم چې تصور مې مات نه شي، ځکه خیالات یې تصورات یې. که سړی بل څه ته اوړي، نو هغه تصورات او خیالات ماتېږي. نو د دې دپاره ما هماغه څیز ته پام کړی دی چې په کوم باندې به مې کار کوو. نو چې کله به هغه مقاله بشپړه شوه، بیا مې بل څه ته مخ کړی دی. کله چې نثر او هنري نثرونه مې لیکلي دي، نو هغه هم چې په هغې کې ډوب شوی یم، نو هماغه هنري نثرونه مې لیکل تر دې پورې چې یو ځای ته پکې رسېدلی یم. دا که انسان داسې وکړي چې یو شي ته پاملرنه وکړي، زه زما تجربه خو دا خبره کوي چې دا ګټوره ده، ځکه چا تسلسل د تصوراتو د تخیلاتو نه ماتېږي او سړی په ډېر کامیابۍ سره پر مخ ځي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
وای چې تو بے تار واس مطلب، وای چې تو بے تار واس مطلب، شیخ حد دے داسے خطا س مطلب، شیخ حد دے داسے خطا س مطلب، وای چې تو بے تار واس مطلب، وای چې تو بے تار واس مطلب.
سبا مطلب نن خو ملک پوی کا سبا مطلب شیخ ددی داسی خطا مطلب شیخ ددی داسی خطا مطلب وای چ تو وی تار واس مطلب وای چ تو وی تار واس مطلب
سواوردا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
ځینې خلک وایي چې شعر باید د روانو حالاتو هنداره وي، نو چې څه کېږي د هغې سرک په کې وي یا د هغې عکاسي په کې شوي وي. خو ځینې کسان لکه زموږ ملګری رزق فهیم بیا وایي چې نه، دا خو داسې ښکاري لکه منظومه ورځپاڼه چې ګوري. شعر خو باید مستقل موضوعات ولري او نور لږ شیان ولري چې هغه په داسې شاعرۍ کې نه وي چې کوم په روانو چارو روانو پېښو باندې کېږي. ستاسو څه نظر دی؟
خټک صاحب، د شعر اصلي عنصر چې دی، اصلي چیز چې په شاعرۍ کې دی، هغه تخیل دی. تخیل باید پکې وي. نو دا خو هماغه خبره ده، یو زاړه اصطلاحات چې پخوا به ورته کارېدل چې ادب د ژوند دپاره که ادب د ادب دپاره. زما په فکر خو ادب د ادب دپاره چې دی، دام ادب د ژوند دپاره دی. ځکه که سړی د ښکلا شاعري لولي چې په هغې کې صرف د ښکلا ستاینې، نو هغه که خبره هم کوي نو په هغې کې به هره خبره کوي، په هغې کې به ښکلا لټوي او په ښکلي طریقه به یې کوي. که کور جوړوي نو هغه به هم په ښکلي طریقه جوړوي، نو هر څه کې به ښکلا لټوي، چې دا بیا ادب د ژوند لپاره شو. نو زما په فکر باندې ادب باید داسې نه لکه د ژورنالیزم په څېر باندې چې د ژوند واقعیات راواخلي، خو داسې نه ده چې ادیب دې په داسې ځای کې لکه چې ودوی او از د خپل زمانی او د خپل حالاتو نه خبر نوی. نو زما په خیال دی چې راوا دی خلی د خپل ژوند او حالات دم راواخلی، خو هغه د شاعرانه کې هغه د په تخیل کې وای. زما یو نظم دی چې جینۍ د خدای او د رسول منه په دې خبرو باندې تیګه کېده، خپلې نازکې شونډې څله سیزي بس په سندرو باندې تیګه کېده. مونږ غریبان یو، مونږ هیڅ نه لرو، ته د وطن خوبونه څله وینې، په کربلا کې ټوکې دلې ګولې بیا د گلشن خوبونه څله وینې. دا کرن خان د موسیقۍ سره مویلې دی. نو اوس په دې نظم کې که تاسو وګورئ ما د ژوند خبرې کړې دي، خو دومره مې په تخیل کې نغښتې دي چې هغه خبره چې ده وچه خبره نه ده، په تخیل کې شوې ده، په هنر کې شوې ده. نو که دغه سیار شاعر د ژوند خبرې وکړي او هغه د تخیل په جامه کې راونغاړي، هنري کې، شاعرانه کې، نو دا ښه خبره ده. خو که وچه کلکې خبرې وکړي او دا خبره تخیلی نه کې، شاعرانه نه کې، نو زما په خیال بیا داسې نه ده پکار. بیا دا رښتیا هم ورځپاڼه شي او د ورځپاڼې موضوعات شي، دا شاعري نه شوه. نو د شاعرۍ دپاره دا پکار دی چې هنري شي، او چې هنري نه شي نو داسې شاعري شاعري نه ده.
دغه خبره هم کیږي چې په پښتو کې شاعري ډېره وشوه، اوس باید نثر ولیکل شي. شپون صاحب به دا خبره کوله او منلې صاحب هم کوي چې باید ځوانان نثر ته توجه ورکړي، شاعري ډېره زیاته وشوله. تاسو په کم نظر یې؟ تاسو خو شعر هم لیکلی دی، نثر مو هم لیکلی دی، بلکې اوس یې هم لیکئ، شعر او نثر دواړه لیکئ، نو ستاسو څه نظر دی په دې اړه؟
خټک زب زه په دې نظر باندې نه یم چې شاعري ډېره وشوه نو شاعري دې بس کې، نثر دې ولیکي. زما په خیال زمونږ په ژوند کې نثر ډېر دی، ځکه مونږ او تاسو چې خبرې کوو دا نثر دی. دا وسم چې ما تا خبرې کوو یا ته پوښتنې کوي ځوابونه درکوم، نو دا په نثر کې لګیا وي. نو نثر دومره ډېر دی چې مونږ د شپې د ورځې په نثر لګیا یو، خو شاعري دومره ډېره نه ده. او بل دا دی چې اوس نثر هم ډېر دی، ناولونه ډېر شوي، لنډې کیسې ډېرې شوي، مقالې ډېرې شوي، د نثر هر طرف کرا واخلی، نثر ډیر دی، تاریخی کتابونه لیکل شوی دی. ډیر شاعران به شاعری وکي، خو پاغه کې یو دوه شاعران د سی پیدا شي چې دا غوی شاعری خوي. نو زما په فکر باندې په اوس دور کې که بشمیره شاعران شاعری کوي، خو د ګوتو په شمار شاعران به پکې خرابوزي. نو چې په دومره ډیرو شاعرانو کې دومره لږ شاعران پیدا کیږي، مونږ باید خلکو ته دا ووایو چې شاعری وکړي، ځکه چې کزر شاعران شاعری وکړي نو پاغه کې به لسل دسې شاعران پیدا شي چې داغوی شاعري به را روانې زمانې ته پاتې شي. تقیم الحق کاکا خیل دی خدای وبخښي، هغه ما ته یو ورځ ویلي وایي، کله چې علی خان په چارسده کې شاعري کوله په اشنغر کې، نو بغیر د علی خان نه 400 نور شاعران هم ژوندي وو، په هغې کې یو علی خان پاتې شو. نو دا اوس تاسو ما ته ووایي چې اوس شاعري زیاته ده که په هغه وخت کې زیاته وه؟ اوس به په چارسده کې 400 شاعران نه وي، خو په هغې وخت کې، په کلاسیک وخت کې 400 شاعران وو. نو دا بندیز په چاله ګول نه دي پکار چې تاسو شاعري مو کوئ او نثر لیکئ، ځکه چې شاعري ډېره ده. شاعري نه ده ډېره، ښه شاعري ډېره کمه ده. نو پرېږده چې ډېر خلک شاعرانو شاعري وکړي، چې په هغې کې څو داسې شاعران پیدا شي چې د هغوی شاعري په لوستلو باندې ورځي. نو زه د دې سر خبرې سره اتفاق نه کوم، او زه وایم چې سړی د خپلې طبعې ته وګوري، که شاعرۍ ته جوړی شاعري دې وکړي، او که نثر ته جوړی نثر دې ولیکي.
ځنه خلکو په ادبي نړۍ کې ډېر کار کړی وي، خو هغه مرا یاد پاتې نشي. یعنی عام ولس خو پرېږده چې په علمي او ادبي حلقو کې هم ډېر نه یادېږي. لکه مثال زه در کوم چې راحت زاهلي چې دی که نه، په پښتو کې لومړی کیسه لیکونکی دی، پښتو ژورنالیزم په بنسټګرو کې دی، یا ستاسو استاد چې امیاتو کې ملحق کا خیل، هغه چې د څېړنیز کار کې څومره لاس درلودو، په خاصه توګه د اخوند دروازه په محزن چې هغه کومه تفصیلي سریزه لیکلې ده، یا د څېړنیز نثر چې هغه څومره خوږ لیکلی دی که نه، دغسې بل چا نه دی لیکلی یا ډېرو کمو خلکو لیکلی دی، خو یادېږي نه. د دې په مقابل کې ځینې خلک داسې وي چې ډېر کار یې نه وي کړی او ډېر زیات یادېږي، هر ځای کې ذکر کېږي. د دې څه وجه ده؟
راحت زاخیلی رښتیا هم لومړۍ لنډه کیسې لیکلی وه، او په ژورنالیزم کې هم تاسو یادونه وکړه، هغه هم حقدار و. د تقویم الحق کاکا خیل خدای دې وبخښي زمونږ استاد و، د هغه یادونه مو وکړه. رښتیا د هغه د مغزن مقدمه مشهوره ده، چې د مغزن مقدمه خپله یو مغزن دی. د هغه نورې مقالې که راواخلی، همایون هما د خیر ویسي چې د هغه ټولې لیکنې راټولې کړې، او د غوره لیکونو په نامه چاپ کړي سره د دې چې هغه جامع نه دي. اول زما په کتاب باندې چې تپیم صاحب کومه مقدمه لیکلې ده تاوس په بڼه کې باندې دوهما صاحب په کتاب کې نشته ده. زما په فکر باندې هغه څه ډیر زیات په هغه وخت کې مشهور کیږي چې خلکو ته ورکو چې خلک ورسره عادت وي، هغه شاعري وي، هغه ناول وي او کاغه تحقیق وی چې خلک ورسره بلد وی او پارځه کې ماغه خبري کېږي، ماغه خبري ولي کې هغه ډیر مشهور کېږي ځکه خلک ماغه خبري په ذهن کې تی چې ورته کوي هغه ورته خپل خبري غوند ښکارا شي او هغه سړی مشهور شي. او څوک چې نوی خبري کوي، نوی کارونه کوي، نوی تخیلات پنځي، هغه په خپل وخت کې ډیر نه مشهور کېږي. نو یو وخت براشي چې سمه څېړنه دود شي او علمی افکارو ته د خلکو مخه شي نو بیا به تقویم صاحب لیکنې هم مشهور شي او تقویم صاحب هم مشهور شي. او تقویم صاحب بل لوی کار دا کړی چې هغه ډیر شاګردان روزلي دي، زه که څه لیکم او مشهوریږي نو دې کې د تقویم صاحب برخه ده، نو زما د نوم سره باید تقویم صاحب یاد شي. نو دا خبره ده زما په فکر باندې چې نوی څه چاته ورکړي نو خلک یې زر نه مني. او د دنیا ټول لوی شاعران، لوی لیکوالان هغه وخت کې مشهور شوي دي چې کله وفات شوي دي، یوه زمانه پې تیره شوې ده او بیا خلکو د هغوی اثار لوستلي دي او هغه مشهور شوي دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده. اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
اوس مې په ذهن کې څه شته د ناول لیکلو په حکله یا د مقالو لیکلو په حکله چې څه ولیکئ؟ کنه انتظار کوئ چې الهام راشي بیا به لیکئ؟
ذهن کې مې دا خبر شته دی او چې انشاءالله لیکل به کوم. موضوعات ډیر دي د مقالو د لیکلو د پاره. زما په خیال باندې چې اوس خو بدا درته ونه شم ویل چې په کومه موضوع به لیکل کوم. خو ځینې موضوعات مې ځان سره نوټ کړي دي او مقالې به لیکم. او د ناول په برخه کې به درته ووایم چې سره دی چې ما خو مخکې درته وویل چې زه ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم. اتفاقي طور مې یو ناول لیکلی و خو زما یو کتاب هم دومره نه دی لوستل شوی لکه ناول چې لوستل شوی دی. لس ځل چاپ شوی دی او په افغانستان کې چې څومره ریډیو سټیشنونه دي او پښتو خپرئ هغوی ټولو دا په غږیزه بڼه باندې دا ناول خپور کړی دی. نو په افغانستان کې که تعلیم یافته دي هغوی لوستی دی او چې بې تعلیمه دي هغوی د ریډیو نه اورېدلی دی. نو د ټولو خلکو زما نه دا غوښتنه ده چې تا دا یو ناول ولیکه او بس دې که ته ولې ناولونه نه لیکې. زما دا خیال دی چې ما پاتې شباران هم په داسې ځای کې ختم کړی دی که زه وغواړم چې د هغې نه بیا شروع کړم او دویمه برخه یې ولیکم نو دویمه برخه هم د دې ناول لیکل کېدی شي. او زما په فکر کې دا چې حالات لږ جوړ شي او زما دا ذهن آرام شي صحت مې ښه شي نو د دغه ناول دویمه برخه به ولیکم. او زړه مې کېږي چې څو ناولونه ولیکم ځکه د مینهوالو غوښتنه ده. دوی همدغه رانه غواړي چې دوی ته باید ناولونه ولیکم. انشاءالله که ژوند و نو د ادب نه خو لرې شوي نه یو او ناولونه به م لیکو شاعري به م کوو نثرونه به م لیکو هر څه به کوو خو په خپل وخت سره.
آسر پښتو شعر ته په کم نظر ګورئ په خاصه توګه د نوي کسان چې لیکل کوي د دوی شعر څنګه لري د معیار په لحاظ؟
د معاصر شعر په اړه باندې بدال درته ووایم خاطک صاحب چې کله مونږه شاعري کوله په پېښور کې نو شعرونه به م په کاپیو کې په کتابچو کې ولیکل. هغې شعرونو ته به مونږه بیا بیا نظر کوو په هغې کې به م اصلاحات راوستل هغه به م بیا بیا کته. وروسته به م چې کله کتاب چاپوو نو هغه غزلې نظمونه چې زمون په فکر به کمزوري وو هغه به م تیل لرې کړه. نو کله به چې کتاب چاپ کېده نو ښه شعرونه به پکې راغله. او دا یوازې ما خو د ځان مثال درکړو ټول شاعران همداسې وو. ټولو شاعرانو همدغه کار کوو چې دا ما درته وویلې. خو اوس د سوشل میډیا زمانه ده غزل ولیکي او فیسبوک ته ورکي هغې ته نه بیا وخت پیدا کړي چې اصلاح پکې راولي او نه دا شي چې د خپلې مجموعې نه وباسي ځکه هغه یې خپور کړی. نو په دې لحاظ باندې اوس شاعري چې ده د سوشل میډیا د زمانې شاعري ده شعر ډېر کمزوری شوی دی. هغه پخواني شاعران چې وو چې زمونږ او ستاسو ملګري وي یا مونږ او تاسو زمونږ هم هغه خوند نه دی پاتې. او دا نور شاعران چې دي د دوی شعر هم کمزوری شوی دی. داسې شعرونه نه شي لیکلی لکه پخوا چې لیکل شوي دي. اوس که مونږ او تاسو را وګورو غني خان او حمزه بابا د دې دور دوه لوی شاعران وو. اوس نه غني شته نه حمزه شته. دا زمونږ خپل ملګري چې کوم وو چې پېښور کې شاعري کړې وه اوس د دوی غوندې شاعران هم نه پیدا کېږي چې د دوی غوندې شاعران پیدا شي او د دوی غوندې شاعري وکړي. نو دغه ده چې اوس ډېر کم وخت پیدا کړي خلک دغه ته. بل دا دی چې ریاضت کم شوی دی. پخوا به مونږ ما مخکې خبره وکړه چې د شپې ورځې به م ورته رونولې کېناستو به شاعرۍ ته په شاعرۍ به م خبرې کولې یو بل ته به م خپل شعرونه ویلې فنافي الادب او فنافي شعر و. اوس خلک په کار روزګار پسې منډې وهي او د کار روزګار نه وروسته سوشل میډیا کې نو دوی به څه شاعري وکړي. نو زما په خیال په نوو شاعرانو کې داسې شاعران چې سړی د ښه شاعرانو ګڼي داسې به م نه وایو چې بیخي شاعر نشته. وي به یو نیم به وي خو دومره شاعران نشته دی لکه پخوا چې وو. نو زما په خیال باندې پښتو شعر کمزوری شوی دی.
تاسو غزل هم لیکلی دی نظم مو هم لیکلی دی آزاد شعر مو هم لیکلی دی هنری نثر مو هم لیکلی دی خو په شاعرۍ کې چې کوم د نوي اصناف دي اوس خو پکې ډېر زاړه هم شول خو بیا هم د نورو په نسبت چې نوي دي مثلا د نثرم هایکو ټپیزه نو دا مو هم لیکلی دي کنه؟ یعنی دا نوي اصناف چې دي دا مو خوښیږي مخالفت یې کوئ که په حق کې یې؟
خټک صاحب رښتیا خبر انداز چې ما غزل لیکلی دي، دا چار پاره نظمونه مې لیکلی دي، آزاد شعرونه مې لیکلی دي، او یو کتاب مې په فارسی کې د شاعرۍ چاپ دی، و خیمه ما سایه هما بود چې هغه ټول سپین شعرونه او آزاد شعرونه دي، دا مې لیکلی دي، او هایکو نثرم او دې ته ورته نور نوي صنفونه چې دي، زه د دوی مخالفت نه کوم، د دې صنفونو هرکلی کوم، ځکه چې دا نوي څیزونه دي، څومره چې زمانه په مخ کې ځي، نوي اصناف به راوځي، نوي شاعري د شاعري صنفونه به راوځي، او لیکل کېږي به او خلک به خوښوي. اوس په خپله ما چې ریاضت کړی دی، نو ما په دغه کې ریاضت کړی دی، په غزل کې او په نظم کې، نو هر صنف چې سړی پکې شاعري کوي هغه یو ریاضت غواړي. او اوس مونږ داسې حد ته د عمر رسیدلی یو چې په نویو صنفونو کې ریاضت به راته ګران وي چې په نویو صنفونو کې ریاضت وکړو، او بیا هغه داسې ولیکو چې زمونږ د شاعرۍ د معیار سره د برابري، څنګه چې ما غزلې لیکلي دي، څنګه چې ما نظمونه لیکلي دي، داسې د نثرم هم ولیکم، داسې د هایکو هم ولیکم، نو دا به ماته ګران وي. زه به بیا هم غزل لیکم او نظم به لیکم، خو که څوک دغه لیکي، هایکو لیکي، یا نثرم لیکي، یا نور نوی صنفونه لیکي، دا غوی هرکلی کوم، په مینه لولم او خوښیږي مې.
په کره کتنه کې به ستاسو د لهجه مچ وه، دا به چې کله مخامخ مجلسی تنقید کېدل دا به ډېره تنده وه. ما ته یاد شي د شاه سعود چې کله تصویري نظم وړاندې کړی و په بهیر کې، خپل تصویري نظمونه هم وړاندې کړی و، په دې باندې مقاله هم لیکلی وه. نو تاسو ډېر تند نقد کړی و، په نیوکې مو پرې کړی و، دا تصویر زه څه کوم، دې نه بیا په رښتیا یو ګیلاس یا په رښتیا یو جام یا یو پیاله ولې نه اخلم چې په دې تصویر کې جوړ شوی دی، څنګه په دې شعر کې جوړ شوی دی. خو چې کله په لیک کې ستاسو دغه راشي کره کتنه، نو هغه ډېره نرمه غوندې وي، که په چا نیوکه کوئ هم ډېر په خواږه انداز کې کوئ، د دې څه وجه ده؟
یاره داسې دغه دې راته رایاد کړي چې زه اوس پې پښیمانه یم. رښتیا هم ماته د شاه سعود هغه د تصویري نظم مقاله او هغه نظمونه چې هغه راوړي وو هغه یاد شي. په هغه ورځ ما په رښتیا ډېر ظالمانه نقد وکړ، ما په هغه باندې اووه که اته نقد وکړه، او اووه اته زاویونه مې د هغه دا څیز رد کړ، خو داسې نه وو په کار. هر نوی څیز چې سړي ته عجیب ښکاري، نو د شاه سعود هم دا نوې هڅې وې په هغه وخت کې کړې وې، په کار دا وه چې مونږ یې هرکلی کړی وې، او که نقد هم پې کوونو په کار ده چې یو نقد مې پې کړی وې، نه دومره ډېرې خبرې، ځکه چې دا نظمونه، دا تصویري نظمونه په اردو کې مشته، په نورو ژبو کې مشته، ښه به وي چې پښتو ته هم راشي. نو که مونږ د شاه سعود حوصلې نه وې ماتې کړې، شاید چې اوس د شاه سعود د تصویري نظمونو یو کتاب هم زمونږ په مخ کې وي. هغه نقد باندې زه پښیمانه یم، خو دا خبره چې په لیک کې زما لهجه نرمه وي، اصلي خبره دا ده چې کله مونږ په غونډه کې نقد کوو، سره د دې چې دراغیم گزارش رویداد لیکل کېده، وروسته چاپ کېده او ټولو خلکو ته به رسېده، خو زمونږ به دې خبرو ته فکر نه و. زمونږ به دا فکر و خو چې دغه لس پنځلس یا شل یا پنځوس ملګري دي، دوی ناست دي، هم دوی اوري، بل چا ته خو نه رسي، بس چې څنګه لهجه دې وکاروله او په کومه طریقه دې خبره وکړه، خبره به دې کړي، نو هغه خبره به مونږ وکړه، هغه خبره به، هغه لهجه به ډېره تنده شوه. او په کتاب کې خو به مونږ، ما ته دا خبره را مخکې وه چې ته کتاب لیکې او دا کتاب ډېرو خلکو ته به رسېږي، او دا کتاب به تر ډېرو زمانو پورې پاتې کېږي، نو که ستا لهجه تنده وي، خلک به در باندې نیوکه وکړي، وایي به چې دا څه خل نقاد دی چې په داسې تنده لهجه باندې نقد کوي. نو ځکه مې په کتابونو کې دا نقد چې کړی دی دا تون نه دی. په غونډو کې همدغه خبره وه، بس چې مونږ ویل زه دا خو ډېرو خلکو ته نه رسېږي، خو خپلو کې یو ملګري یو چار څه مو ویلې، سره د دې چې هغه ډېر هغه دادونه چاپ شو او خبرې خلکو ته مو رسېدې او را روانو خلکو ته به مو رسېږي، نو اوس زه دې نتیجې ته رسېدلی یم که زه په غونډه کې م په چا باندې نقد کوم، نو باید نقد مې دومره تریخ نه اوسي لکه په هغه وخت کې مې چې کوو.
د پښتو ادب راتلونکي ته په کم نظر ګورئ؟ خوشبین یې ورته، ناهیلي یې؟
پښتونخوا کې ورته خوشبینی ما. پښتونخوا کې په هغه وخت کې چې مونږ په پښتونخوا کې وو، یونیورسټي بوکې جنسی به چېرته میاشت دوه کې یو پښتو کتاب چاپ کړ، خو اوس هلته داسې کتاب پلورنځي دي چې تر ډېره یوازې پښتو کتابونه چاپ کوي او کتابونه خرڅوي، نو بېلابېل دغه دي، دغسې پوهنتونونه ډېر شوي دي، پښتو څانګې ډېرې شوي دي، هلکان ډېر ایم ای کوي، ایم فل کوي، پی ایچ ډیانې کوي، نو په پښتونخوا کې زه ورته خوشبینی یم او هیله لرم ما چلتا با شاعری نثر دا ټولی برخی ډیری مخکې لاړ شي خو زمو په افغانستان کې ز فکر نکوم زکه چې خو پونتونونو کې یو څه دغه پخوانی دغه نه دی پاتې خلک مجبور دي چې کار وکړي ډیر خلک پونتونونه نه وایي بل دا ده چې دلته نوي شاعران پیدا نشو نوي محققین پیدا نشو هماغه پخوانی تر ډیره زمونږ همزول نسل چې دی همغویو دغې نه وروسته نور رادغه نشو نو په افغانستان کې ورته ډیر خوشبین نه یم خو په پښتونخوا کې د تعلیم او د کتاب د چاپ کولو له کبله ورته خوشبین یم چې پښتو پرمختګ کړی دی.
تاسو یو وخت کې هنري نثرونه لیکل یا ځنه خلک ورته شاعرانه نثر وایي او که تاسو ته یاد وي نو زه ستاسو د هنري نثرونو لومړی اورېدونکي هم وم او لومړی خوښوونکی هم وم. بیا م وروسته کتاب هم چاپ کړو خو د هغې پس م بیا ونه لیکل. دا ولې مو د هغې لیکل پرېښول؟
معلومات نثرونه دسی دی چې ما په خپل د دې کتاب د پاره لیکلی دي خو په دې کې ډیر نثرونه دسی دی چې دا لیکونه دي یو چاته مې لیکونه لیکلي وو او دا لیکونه مې ور لیږلي وو او هغوی سره جمع شوي وو بیا هغوی نه مې راوغوښته او چاپ مې کړه خو په دې کې ما ایډیټ وکړه. وروسته چې هغه کس ولیدل نو ویل یې چېره تا خو ډیر دې کتاب سره د لیکونو سره ظلم کړی دی دومره دې ایډیټ کړي دي چې هغه روح یې د منځه تللی دی وی سم پکې نشته دا په لوستلو نه ارزي که هغه لیکونه کله هغه انسان چاپ کړي او راوځي نو هغه به زما د اوښکو د مسکا یو نوی کاپی یو نوی بڑا بی چې پاغې کې به ډیر لیکونه بشپړی او خبر راغلی نو بس کبیا سو پیدا شو چې لیکونه ورته ولیکل نو بیا به نثرونه ولیکو او کسو پیدا نه شو چې لیکونه ورته ولیکو نو بیا به نثرونه نه لیکو نو هغه دغه لیکل شوی وو یو ضرورت وو یو دغه شوی وو نو ځکه مې لیکلی وو لکه ناول چې اتفاقي لیکل شوی او داسې دا نثرونه مې اتفاقي لیکل شوی وو.
ډیره مننه سالک صاحب موږ ته د وخت راکولو په مخه مخه خوشحاله اوسئ.
مننه خټک صاحب ژوندی اوسئ ډیرې ښکلې پوښتنې م رانه وکړې ډیره ښه مرکه وشوه او خدای دې وکړي چې اورېدونکو ته دومره خوند ورکړي لکه ماته چې خوند راکړه. مننه ژوندی اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو د مصطفی سالک مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے ہے خندارا لکوی آدارا لکوی خندارا لکوی آدارا لکوی ہمی نہ کبھی ہمرا نہ شرمی گلے بنے دا ka da